द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اردوونکو دا وایز اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ کال څو دره دویشتم د نومبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده نو وایز اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل سلیم شوایم او اوس وړاندې کومه د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکی د کویټې په بلیلی علاقه کې د پولیسو اهلکارو په ټرک ځانمرګي برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا دوه تنه وژل شوي او شل پولیس اهلکار او څلور تنه ملکی وګړي جوبل شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د افغان میرمنو او جنکو څخه بل هیڅوک دومره زړور نه دي چې د زده کړې د حق لپاره مبارزه کوي او د خپلو کورنیو د روزلو لپاره کار کوي. په واشنگتن کې زده کوونکي په چین کې د خلکو ملاتړ لپاره راټول شوي څوک چې د بیجینګ سخت زیرو کووید پالیسی په ضد احتجاج کوي. سرټه کې تاسو اوریدل او غوښ شي د خبرونو تفصیل ته. د کویټې په بلیلی علاقه کې د پولیس اهلکارو په ټرک ځانمرګي برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا دوه تنه یو پولیس اهلکار او یو ملکی وګړي وژل شوي او شل پولیس اهلکار او څلور تنه ملکی وګړي ژوبل شوي دي. د کویټې پولیسو ڈی آئی جی غلام اظہر محسر د پیښې په ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي د پولیس اهلکارو ټرک د پولیسو ټیمونو د ساتنې ډیوټۍ له روان و ځانمرګي برید پی شوی دی. نوموړي ویلي په برید کې دوه تنه وژل شوي یو پولیس اهلکار او یو عام تن دي او په ژوبلو کې شل پولیس اهلکار دي چې د دوو روغتیایي حالت سخت دی او څلور ملکی وګړي ژوبل شوي دي. هغه زیاته کړې خای په 14 کې د شلو نه 15 کیلو ګرامه پورې بارود کارول شوې دي ځکه چې د هغوی په وینا د 14 سره ټرک ته سړک نه لاندې غورځېدلې او درې نورو گاډو ته هم تاوان اړولې دي. په سمدستي توګه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د افغان میرمنو او جنکو څخه بل هیڅوک دومره زړور نه دي چې د زده کړې د حق لپاره مبارزه او د خپلو کورنیو د روزلو لپاره کار وکړي. میرمن امیری زیاته کړې چې دوی ریښتینی اتلان دي د ګواښونو تاوتریخوالي او زنداني کولو په وړاندې ولاړ دي. دی ویلي که د یوې ټولنې نیمایي نفوس په ټولنه کې د شرکت څخه بې برخې وي نو د نړۍ او په خال ډول د اسلامي هوادونو مشران باید د ثبات او خوشحالۍ د قیمت په اړه یو موټی او مضبوط پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د نهې شنبې پر ورځ د یو لړ ټویټونو په کولو ټینګار کړی چې د میرمنو مکمل ګډون باید د بحث وړ نه وي. میرمن امیری په داسې حال کې په ټولنه کې د میرمنو په برخې غستو ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د نومبر 15 باندې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند د انسانیت په ضد جرم کیدی شي او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او په قانوني توګه عمل پی وشي. په واشنگتن کې زده کوونکي په چین کې د خلکو ملاتړ لپاره راټول شوي څوک چې د بیجینګ سخت زیرو کووید پالیسی په ضد احتجاج کوي. په چین کې دا لاریونونه وروسته له هغې پیل شول چې تیره اونۍ د سینکیانګ په سرخار ارومچی کې په یو اپارټمنټ په دانې کې اور ولګېدو چې لږ تر لږه لس تنه یې ووژل. چارواکي وایي د تیر خالی په ورځ د اور لګېدو له امله لږ تر لږه لس کسان له هغې وجې مړه شول چې د اور وژونکي عملی خلک د کورونا بندیزونو له وجې ودانۍ ته په وخت لاسرسی ونه کړی شو چې په ضد یې خلکو کې قهر خور شوی و. په چین کې د کورونا بندیزونو څخه تنګ شوي خلک د حکومت کورونا صفر پالیسۍ ته د طنز په توګه د ماسک پالیسي وایي. په سلګونو کسان د ګولیا دوشنبې په ورځ د جارج واشنگتن پوهنتون کې راټول شوي وو چې د چینایي مظاهره کوونکو سره د یووالي ښودنه وکړي. د اروپایي کمیشن مشرې ارسولا وان دیر لاین د چهارشنبې په ورځ د اوکراین په ضد د روس د جرمونو د محاکمې لپاره د یوې ځانګړې محاکمې د جوړولو غوښتنه کړې. وان دیر لاین د ملګرو ملتونو په ملاتړ د محکمې وړاندیز وکړو چې د روس د جرم په اړه تحقیقات او محاکمه کړي. هغې دا هم ویل چې روس باید د اوکراین د بیا رغونې لپاره پیسې ورکړي وروسته له دې چې د فروری په میاشت کې د روس واکونو لخوا په اوکراین برید وکړو. وان دیر لاین ویلي د روس وحشتناک جرمونه به بې سزا پاتې نشي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په کوټه کې د پولیسو په ټرک باندې ځانمرګي برید کې دوه تنه وژل شوي دي او د سلیریشتو نه زیات زخمیان دي. د کوټې په بلیلی علاقه کې د پولیس اهلکارو په ټرک ځانمرګي برید کې د چارواکو په وینا دوه تنه یو پولیس اهلکار او یو عام کس وژل شوی دی او شل پولیس اهلکار او څلور تنه چې عام کسان وو جوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو مشر ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پولیس اهلکارو ټرک د پولیو ټیمونو د ساتنې په ډیوټۍ باندې روان وو چې ځانمرګي برید پیو شو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده او دغه برید پسته هغې شوی دی چې دوه ورځې وړاندې ټي ټي پي د پاکستان د حکومت سره د ډزبندي ختمولو او په ملک کې د حملو کولو اعلان کړی وو. نور تفصیل د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټي سیول روغتون په ټراما سنټر کې پراته د بلوچستان کانسټیبلری پولیسو ټپي عسكر دي. دوی نن د چهارشنبه په ورځ و کوټه تنزدي د بللي په سیمه کې په یو چاودنه کې ټپي شوی دي. د چاودنه یو ټپي عسكر بهرام خان د پیښې حال داسې بیانوي.
روانو کوسلاغ له د پولیسو ډیپټن بعد از 8:30 بجې یا په کوم 9 بجې داسې لګبګ چم دا بلیلی باندې روانو. بس دغه دماکه اوس بلان سر نه خلاصو نه په دماکه پوسی نو یو سات بعد یخه خسته وم په پښو می درد او په بدن می درد. سیمه وخت او اته یو اته غړې ولیاړو په چډې و اور پر بلو اندی والله سیمه ولدو هغه سم پښتنه کوم مال سکه ساده مشیر یو وای دماکه اوسو. اوبس بل بیا نو موټر راغ موږ راواز درې سپټال تراو اسی سر نه پرو ټول زخمیانو یو ایس ای ابراهیم غریب شاه په شهادت ورسو دا غوښتل تر ګاډۍ نه نسی انو ګاډۍ کلته پرته موږ د روډ څخه تقریبا لس منزل څخه غزا اخو په ځکه باندې پرته.
د کوټې د سیول روختون ویاند وسیم بی ګوای په برید کې یو ماشوم یو زنانه او یو د پولیسو ای ایس ای وجل سوی او د درويستو پولیسو عسکرو په ګډون وو وستنه ټپيان سوی دي.
از ګور سره وو وېشت زخمیان رالی اور درې کسان ډډ دی ټیک دی اور موږ خپل پوره کوشش کوي چې تمام ټول زخمیان ته طبي امداد فراهم کړل.
د کوټې د پولیسو ډي آی جی اسفر میسر د پیښې پر ځای له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په چاودنه کې 25 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول سوي او دا ځانمرګي برید وو چې هدف یې د پولیسو ټرک وو.
همدغه ځای دی چې د پولیسو پر ټرک باندې ځانمرګي برید سوی وو. دغه سړک له کوټې څخه افغانستان لوري ته او هم د پنجاب او پښتونخوا صوبې ته دغه سړک ځي. د پولیس چارواکو په وینا چې کله د پولیسو ټرک له دغه ځای څخه تیرېدی هم دلته ور باندې ځانمرګي برید سوی. دغه پولیس چارواکي چې له کوټې څخه کوچلاغ ته روان وو او هلته یې د پولیو د ټیمونو د امنیت چارې پر غاړې وي.
د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمیان د نومبر پر 28 ډزبندي یا اوربند مات کړل سو او دوی ورځې پس یا تنظیم په بلوچستان کې د لومړي ځانمرګ برید ذمواري ومنله. تر دې وړاندې پر 25 اکتوبر د پښین ضلع په کلیتراټه کې د پولیو ټیم پر امنیت ګمارل سوی پولیس د وژنې او پر 28 اکتوبر په چمن کې د پولیو ټیم د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی د لیویزو د عسكر د وژنې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې و. د 2022 په جون میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستانی حکومت ترمن مذاکرات یا خبري اترې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د افغانستان په پلازمینه کابل کې پیل شوی وي. هغه وخت واړو لورو د یوې میاشتې اوربند اعلان کړی وو او دا اوربند بیا تر نامعلومې مودې وغځېدی. خو وړ مورز ټي ټي پي په یو بیان کې دعوه کړي چې د پاکستانی عسکري ادارو له لوري اوربند مات شوی او د ټي ټي پي د غړو پر ضد عملیات زیات شوي دي چې په ځواب کې به دوی هم انتقامي بریدونه پیلوي. د پاکستان حکومت او عسکري ادارو په دې اړه کوم تازه دریز نه دی ورکړی، خو د وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف له لوري په خبرسوي بیان کې د پیښې غندنه سوي او ویل سوي چې پاکستان به د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پاکوي او د دوی هڅې ناکامه کوونکې شرخوشي به تل له ناکامۍ سره مخ وي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
خبری خبرونه تا پکې سیډون کې وايي تحریک طالبان پاکستان چې دسبندی ختم کړه او په ټول ملک د حملو ویل دي، خای طالبان د دغه لارې د پاکستان په نوې فوزی مشرتابه خپل فشار اچول غواړي. په داسې حال کې چې پاکستان د وړاندې نه د اقتصادي مسلو سره مخ دی، نو دا نوې د ترهګرۍ سبب د پاکستان مشکلات نور څومره سیوا کړي. خو سیرن کاراندا هم وايي چې اوس په قتل دای چې ریاست کما تګلار خپلې تحریک طالبان پاکستان د دسبندۍ د ختمولو د اعلان وروسته نن په کوټه کې د لومړی ځانمرګي برید ذمواري هم منلې ده. د دې خبريال عثمان خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
سیولون کې وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ خو عملاً درې میاشتې وړاندې دسبندۍ ختم شوې و، خو اوس یې د طالبانو د لوري رسمن اعلان وشو او امکان دغه دی چې هیواد کې بلدې پس ترهګري نور سیوا شي. د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکی سیلنکار عامر رانا وایي دا نه د معلومات چې طالبان د دسبندۍ ماتولو پس اوس څه کول غواړي.
سوال یې ہے کہ ٹی ٹی پی
سوال دا دے چی دا ٹی ٹی پی لدینا ستر لاسا کول غواڑی زدہ گنم چی دا پاکستان کم نوی پوزی قیادت دے گمان کم چی دا آغی نظر آغا پلاو دے نوی قیادت راغلو نو خبر تری دا نوی سرنا شروع کول پکار دی چی دا آغی دا بارگیننگ پوزیشن نور غورشی او دا غا طریقہ با افغان طالبانو پا دوها مذاکراتو کے کاراولا.
وای کله نه چې طالبانو په افغانستان کې واک اغستې نو د هغې پس پاکستانی طالبان ډیر ډاډمن شوي دي او د حکومت د پاره یو لوی ازمیغ جوړ شوی دی. ټي ټي پی په تیرو دریو میاشتو کې کابو 200 بریدونه کړي چې پکې روانه میاشت 50 حمله شوي او یوازې 13 هفته شپږ بریدونه کړي کله چې د فوز د نوي مشر ګمارل کېدو عمل روانو. خبريال رفت او رگزی وای روان صورتحال د سیول او عسکري قیادت دوانو د پاره لوی چیلنج دی. وای ک طالبان بریدونه سیوا کوین پر زد به بیا قوي عملیات هم کیږي
نو اپریشن به کیږي او خدا دې چې لکه مطلب پاکستان ته مسله دا دي چې لکه طالبان خودل تنشته دي کنه ادي په افغانستان کې ولته خو مطلب دا چې لکه دو التا غو ټارګټ کول چې دا مطلب ډیر ګران دي پدی چې هغه یو بل خور دي هغه باندې چې دا کله بریټ کې بیا غتا چې دی افغان حکومت سره مطلب یو ټسر راځي مخ مخ.
سیرون کې وایي کده پاکستان ریاست مذاکرات کوي یا د ټي ټي پی پر ضد عسکري عملیات په دوانو حالاتو کې به ګراني فیصله کوي.
دیکھیں سب سے اہم چیز تو یہ دیکھنے والی ہوگی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں
قتل بداوی چھے ہوئی مذاکرات
اگر نہیں کرنا چاہتے تو
کچرتن کو ولغواڑی بیا بتگلا رسی یو حکمت یملی با پدی پی لحاظ سری چسا ڈول پاس کری تو گا قابو کرل شی او بل سپارتی تگلار بسی آیا افغان طالبان با دے خبری تا آمادہ کری چھے دخپول سیموی اوباسی یا دوی تا وسپاری.
بل پلو ته د امریکا حکومت ویلی دی د تحریک طالبان پاکستان د لوري سیمایز سلامتی ته ورپی خو غواخونه مخنیول د امریکا او پاکستان دوانو په ګټه دی او دا چې امریکا به هر ډول ترهګری مخنیول کی د پاکستان د حکومت د هسو ملاتړ کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د دسبندۍ د ختمېدو اعلان وروسته په شمالي سیمه سوات کې قومي جرګې راتلونکي میاش اولسي غونډه رابللې ده چې په سیمه کې د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره نوې تګلارې وټاکي. د اولسي پاسون او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای د امن لپاره د هغوی هلې ځلې به جاري وي او په سیمه کې به چاته هم اجازه ورنکړي چې امن او امان ته نقصان ورسي. تدیبا خبریال ریاض حسین پہ تفصیلی رپورٹ را کئی.
د خیبر پښتونخوا د سوات قومي جرګې راتلونکي میاشت په 3 دسمبر په سوات کې امن غونډه رابللې چې په سیمه کې د امن او امان د ټینګښت دپاره تګلاره وټاکي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې 13 ورځ تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د ډزبندې د ختمولو اعلان کړی. په سوات ضلع کې د قومي امن جرګې مشر زاید خان وایي د حکومت او طالبانو د ډزبندې سره هیڅ کار نه لري، خو دا خبره واضحه ده چې طالبان اوس هم په سوات کې د علم د غرونو پورې موجود دي. ماتوی او کجوړوی دولس و سرایس تړون نشتا، خو د امن و امان برقرار ساتلو د پاره خپل هلې ځلې بجاری ساتي.
څلورم دسمبر باندې د اتوار په ورځ زمونږ اسناد د شلو زرو جرګه کېدونکي ده. د موجوده صورتحال په امن باندې بیا موږ خپل عمل او خپل خبره وړاندې بیایو.
د پاکستان حکومت 13 کال اکتوبر راهسې د ټي ټي پي سره مذاکرات پیل کړي وو، او روان کال د مئی د میاشتې د اوربند وروستو دا نیټه د نامعلومه مودې پورې غوځول شوې وه، خو طالبانو د 13 ستمبر راهسې د بریدونو ذمواري منل پیل کړي. په خیبر پښتونخوا سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ادریس باچا وایي کله نه چې هم امن او امان خراب شوی نو په پاکستان کې زیات پښتانه متاثره شوي، د هغوی کاروبارونه خراب شوي، کورونه یړنګ شوي، تجارت او سیاست مدارانو ته نقصان شوی، او اولس بیدار دي چې د امن او امان لپاره اواز پورته کړي. د خیبر پختونخوا په شمالی سیمه دیر ضلع کې د ولسی پاسون مشر ملک جان علم ویډیو ته وایي مونږ د امن او امان پلویان یو. د حکومت او طالبانو ترمنځ کوسله ودنامه وا هم د هغوی ترمنځ وا، خو مونږ په هیڅ جوړ دا ځل امن او امان خرابېدو ته نه پرېږدو.
په هیڅ صورت باندې موږ بد امنی نه غواړو. د ولس اخر ګناه ساده چې یاره دا دې وشتې شي، دا دې وتښتول شي، دنه دې بونګې واغستې شي، بیا دې دا بې کور شي، سرتوري دې د کور نه بهر لاړ شي، نو دې ته ولس تیار نه دی، سرونه بلاټ شي. بس ولې موږ خو تشلاس یو د غسپینه جنډر سره د خو زنانه لوپټې چې دې دا به بار نه ځي.
سیلانی دا اداره پاکستان انسټیټیوټ پر پیس سټډیز پر رپورټ کې ویلي شوی په افغانستان کې د طالبانو دراتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې 50% سیوا شوی چې پکې زیاتره خیبر پښتونخوا اغیزمنه شوی. روان کال په اگست کې په سوات سیمه کې د طالبانو د ښکار کېدو وروسته په ټوله صوبا او قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ په ضد په غټه کچه مظاهرې شوي او تر اوسه پورې روانې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته وکی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاند ویلی د سیمه امنیت ته د غواخونو لکه ټي ټي پی په وړاندې مبارزه د امریکا او پاکستان دواړو په ګټه ده، او امریکا به د ترهګرۍ پر ضد په هر قسمه مبارزه کې د پاکستان ملاتړ وکړي. د امریکا دغه بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې کله دم ټي ټي پی د جون په میاشت کې د وفاقي حکومت سره شوی د ډزبندۍ معاهده ختمولو اعلان کړی او خپلو کسانو ته په ټول ملک کې ترهګریز بریدونه کولو امر کړی دی. د ټي ټي پی د دغه اعلان نه یو ورځ وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د کابل په سفر هم تللی وه او طالب مشرانو سره په امنیت او نورو موضوعاتو خبرې کړي. څېړونکي وایي نه ګڼي چې افغان طالبان به د پاکستان په وینا ټي ټي پی باندې څه فشار واچوي یا به دوی د ملک نه وشړي، ځکه چې د دوی نظریې یو دی او په تیرو وختونو کې ټي ټي پی د افغان طالبانو ډېره مرسته کړې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د یو خبریال عربیا پر راکړي.
د تحریک طالبان پاکستان د دغه اعلان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د رواني میاشتې په 9 نیټه کابل سفر کړی وو او د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د طالب حکومتي مشرانو سره د امنیتي مسلو او د ترهګرۍ د مخنیوي ترڅنګ په نورو چارو خبرې سوي. پاکستانی چارواکي داوی لري چې ټي ټي پی د افغانستان د خاورې څخه عملیات کوي، خو طالب چارواکي دا ادعا ردوي. افغان طالبانو حکومت به تر څومره حده د قلدم تحریک پاکستان په ضد عملیات وکړی سي؟ په دې اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
بل د وس خبره هم ممکن ده. په دې چې دا خو سبوتاج اکټیویټیز دي، که دلته خو یو دوه سړی باونډري دی خواته راسي خپل عملیات وتښتي یا بیا دا چې دغه دي
پاکستان غواړي چې افغان طالبانو حکومت په دې اړه یو ځل بیا خپل رول ولوبوي. البته ستر جرنالیست طاهر خان وی او ای ډیوا ته وایي،
افغان طالبان نور رول زنه وینم دا ګمان نکوم چې یا د پاکستان لپاره غي څوک د افغانستان نه وباسي، ځکه پاکستانی طالبانو افغان طالبانو سره مدد کړو کله چې هغه پاکستان ته راغلل د امریکا د ملټری اپریشن وروسته. هغه خپل نظریات هم یو دي، مقاصد هم تر دې راه ده پورې یو دي، او پاکستان باندې ګمان نه کوم چې په دومره اعتبار د افغان طالبانو وی شي هغه د دې لپاره دغه رنګ یو کار وکړي.
ایکسپریس شیبیون ورسپاڼه خپل یو ریپورت کې وایي، اسلام آباد پیر لری کچری ټي ټي پی یا د هغه جلاسوي ډلې له داعش سره یو ځای سي، نو دا به د پاکستان امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړي.
د ټي ټي پی لخوا جنگ بندی یو قسم ختمولو حمله شروع کول جدي دا د پاکستان لپاره چیلنج وی. نن تاسو ګره په بلوچستان کې وی حمله شو، هغه ځمو لري واخیسته. ټي ټي پی خود خلکو تصور دا چې دا فقط په خیبر پختونخوا کې دا یا په قبایلی ازلاو کې دا، لیکن بلوچستان کې چې هغه وی مواري قبلي نمانه دار چې هغه خپل هغه وجود دلته مخ په بلوچستان کې موجود دی او هر ځای کې.
د ډانورس پانی تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د تحریک طالبان پاکستان د دغه پریکړې په اړه د دوی د پښتنې په جواب کې وویل، موږ د تراګری پر ضد مبارزه کې له پاکستان سره قوي ملګرتیا غواړو او د ټولو وسلوالو او تراګرو ډلو پر ضد د دوامدار اقداماتو تمه لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاریک هم د خبري غونډې په محل د تحریک طالبان پاکستان د پریکړه بدقسمتي بللې او ویلې دي چې دا به تراګریز فعالیتونه زیات کړي. د پاکستان حکومت او کلدم تنظیم ترمنځ خبرو کې ویل کېږي چې ټولو مهم ټکی د فاټا اصلاحات وو چې ټي ټي پی یې سخت مخالفت کاوه، خو پاکستانی چارواکو ټي ټي پی ته په واضح ټکو کې ویلي وو چې د فاټا د خیبر پښتونخوا سره انضمام د دوه اړخیزه موافقې پایله وه او دا د آئینی ترمیم د لارې سوې وه. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د خیبر پختونخوا په کوزه جنوبی وزیرستان کې د اسکول جنکو احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې ده په علاقه کې د جنکو د تعلیم لپاره د پنځم جماعت نه پورته تعلیمي ادارې نشته ده. د اسکول جنکو دا احتجاجي مظاهره پرون د سه‌شنبه یا د نهې په ورځ د جنوبی وزیرستان وچدانه سیمه کې کړې، چې پکې په علاقه کې د جنکو لپاره د میډل او های سکولونو غوښتنه کوله. یاد دی وی د خیبر پختونخوا صوبې د تعلیم څنګه کې په 2013 نه تر 2021 کال پورې 602 ارب روپۍ مصرف کړي دي، خو غیر سرکاري اداره هم قدم وای په صوبې کې 1403 سکولونه غیر فعال دي. د دې خبريال عدنان بیٹنی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د سکول جنکو د احتجاجي مظاهره پرون د سه‌شنبه په ورځ د کوزه جنوبی وزیرستان وچه دانه سیمه کې کړې، چې پکې په علاقه کې د جنکو د پاره د میډ او های سکولونو غوښتنه کوله. په احتجاج کې په لسګونو شمېره جنکې زده کوونکې شاملې وې، او زینب نومیز زده کوونکې اویل په خپل د پنځم ټولګي زده کوونکې ده او په علاقه کې د پنځم ټولګي نه پورته تعلیم بله اداره یا ښوونځی نه لري. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې که تعلیم انتظام دوی د پاره ونه شي نو دوی د زده کړو پروسه به د ځنډ سره مخ شي.
موږ د نن احتجاج به دا کړی دی، موږ سکول نه کورسي شته، نه مېزي نشته، نه مې چې هیڅ نشته، موږ ته د سکول میډل شي موږ څه ګناه کړی دی. دا نور علاقې کې میډل سکول نه دی، پرایمري سکول نه دی، کالج نه دی، موږ څه ګناه کړی دی.
وڅدانه د جنوبی وزیرستان مرکز واړه څخه نارده 9 کیلومتر لري لویدي سیمه ده، او زیاتره د سیمه ده نه امنی سره مخ پاتې شوی. او په احتجاجي مظاهره کې برخه اخستون کې ای وی بل زده کوونکو شفیده وویل دوی نارده 400 جنکی په دې وازنی پرایمری سکول کې تعلیمي زده کړې تر لاسه کوي. هغه ویل احتجاج زکه کړی چې حکومتي چارواکو تعلیم د پاره خپل ځغ ورسوي. هغه زیاته کده علاقې خلک غریبانان دي او په علاقه کې بل خوونځي نه لري سی پکشي دوی د پنځم ټولګي نه بل زده کړې تر لاسه کړي
د پیرا علاقې کده یو جنکې سکول ډېر غریبونه ډېر لاره جنو تر دې میتیمونه هدي خو د جمعې د بسته واسن لري د هغه تروشي نو می د سرکاري سکول د مشته شاین هنه دای روغلا یو د ارشې و تروشي د احتجاج مش پدان کړای چې میته سکول میډل سی کچره میډل نه شمې د خپل سکول مخته چې درنا کړي د کاو دا غنوې کلو نه یو د کې مخته مش احتجاج کی
زینکوز د کوونکو د علاقې منتخب استادې او د صوبای پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نصیر الله وزیر څخه هم شکایت کولو چې د تعلیم پرستونزه غلې پاتې دي خو هغه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د جنکو د سکول ستونزه د صوبای اعلی وزیر سره شریکه کړي او چې څه کمای وي د دوی حکومت به ورته پوره کوي
د خبره مې سیم صاحب دم ورسوله ان شاء الله تعالی چې دوی غږ دې کمې مات وګو دوی ژغ وکړلو همغه دوی ژغ سره او لبیک کړی دا ان شاء الله تعالی چې مش په اخر هدف ورې سمره منډه ولې شو دا به مو جوړو پکې
تیر میاش وړه سیمه کې د جنکو کالج د کوونکو د استادانو د نشټوالي پرځت احتجاجي مظاهره کړي په د نوړاندې تیر کال تنای سیمه کې د کوونکو د های سکول د لپاره سلور میاشتې احتجاجي پرلط کړي په د څېړونکو تر مخه په قبایلي ضلعو کې اتیا فیصد جنکۍ د پرایمري زده کړو نه وروسته تعلیم ځکه پرېږدي چې دغلته میډ او های سکول نه وي زیاتوي بل د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار او د استادانو کمښت یوه بله ستونزه ده د خیبر پښتونخوا د الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن څانګه هم مني چې سکولونه بهر ماشومان شته دي خوای حکومت جنکوز د کوونکو ته وظیفې ورکوي د لپاره چې جنکې سکولونو ته راشي د وړیا کتابونو لړۍ د مخکې نه روانه ده د ځل د شپږو عرب روپو فرنیچر د لپاره ورکړو چې ماشومان د یخ ځمکې څخه راپورته کړي او سکولونو ته راشي مخکې اراده لري چې هر سکول کې د هر کلاس لپاره کوټه جوړ کړي دا په داسې حال چې 2013 راسي تر 2021 پورې خیبر پښتونخوا صوبې تعلیم څانګه کې 622 عرب روپۍ مصرف کړي شوې دي خو غیر دولتي ادارې همقدم د روان کال په لومړۍ کې ویلي وو په صوبې کې 1443 سکولونه اوس هم غیر فعال دي عدنان بیٹنای دیفا جنوبی وزیرستان
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکي وخښو د وس مطبوعاتو ته د کتنی نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړه دغه تفصیل به تاسو ته د دیوا همکار مختار خلیل وړاندې کړي
د مشهور عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویبپاڼه د پاکستان د فوج د ریټایر شوی سر لخکر د جنرال باجوا د اختلافي نظریاتي ورسی په موضوع د عابد حسین یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی عابد حسین د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې جنرال باجوا پاکستان کې د اقتصادي غیر محکمتیا او د سیاسي اړیګړي په حالاتو کې په پنشن لاړو ډیر خلک یقینا چې د دور سیاست کې د فوج د مداخلت دور بلی او سیاست کې د فوج دی مداخلت د ایټمی وسلون لیس د پاکستان د وسله بند فوج دننه ډیر زیات اختلافات را پیدا کړی دي مضمون لیکي چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ د فوج د مکمل اختیار له سبب جنرال باجوا چین او امریکای سره خپل تعلقاتو کې د تولې ساتلو ډیر کوشش وکړو دین علاوه افغانستان او هندستان هم د جنرال باجوا د پاره یو لوی مسله و هر کله چې د ملک دننه د بیلتون خو سرګرمو ورلهم لوی سرخوږی پیدا کړی وو خود عمران خان حکومت په کال 2019 کې سکانو لا د کرتارپورا په جوړولو او سکانو ته پاکستان کې د خپل مقدسو مقاماتو زیارت له بغیر د سروکاوټه دراتلو په اقدام جنرال باجوا ل ډیر شابسه ورکړی وو جنرال باجوا هندستان سره د خوګو تعلقاتو قائمولو په حق کې وو په ډیرو موقعو د تیرو وختونو په ترخو واقعاتو د خورو اړولو غږ کړی وو او دایمه نلی و چې د هندستان او پاکستان ډيري وسيلي خپلو کې د بې مقصده اختلافاتو له سبب خوري ایری کیږي مضمون لیکي چې جنرال باجوا به تل د عمران خان اقتدار ته پر رسولو کې په مرکزی کردار ادا کولو یادېږي جنرال باجوا د چهارشنبه پورې یو الوداعي دستوري تخپل تقریر کې دا خبره اومنله چې د پاکستان فوج د پاکستان په سیاست کې مداخلت کړې ده او دا یقینا چې د فوج یو غیر آئینی اقدام و عابد حسین پر الجزیره و پانه چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د ډیرو مبصرانو تجزیه نگارانو په نزد د جنرال باجوا نظریاتي سوچ با د پاکستان د فوج دننه د سنگینو اختلافاتو راپورته کیدو باعث ګرځي د پاکستان په فوج د لیکلي یو کتاب زنانه لیکوالی ماریا رشید الجزیره ته ویلي دی چې جنرال باجوا د پاکستان د فوج دننه د راپورته اختلافاتو او انتشار غلطه اندازه لګوري و د هر څه د مخنیوی د پاره حالی زلی شروع کی خو اوبه اوس د ورخه تیری دی. مزبون لیکي چې د پاکستان د فوج مخالفین عام طور سره خاموشه کولی شي، خو د عمران خان په سیاست او اقتدار کې دراتلو او په فوج نیخ په نیغه د اعتراضونو کولو ورستو خلک اوس ډیر ډاډه شوي دي او خپه ډاګه په فوج پسې خبرې کوي. عابد حسین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د دې تپوس جواب لا چا سره هم نشته چې د جنرال باجوان پس به نوې سر لخکر را روان کال کې د کیدونکو عامو انتخابونو نوران د ملک امن او قدارې راوستي شي او کنا. ماریا رشید وایي تر څو چې د جنرال باجوا د دور تعلق دی، نو د ده د شپږو کالو په دور کې په یو منتخب وزیر اعظم د دروغو الزامونه ولګولی شول او دی لرې کړی شو. د میډیا مرای خپه ساتلی شوې وه. په ملک کې د ترهګرۍ یو نوې چپه راپورته شوا. په فوجی افسرانو سنگین الزامونه اولګیدل، خو یو فوجی افسر نه هم ستپوس اون شو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده. نن د شروع ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 3 نیټه ده. د وایس اف امریکا ڈیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه مهوش چلیل سلم شوایم او اوس وړاندې کومه د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکی. د کویټې په بلیلی علاقه کې د پولیسو اهلکارو پر ټرک ځانمرګي برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا دوه تنه وژل شوي او شل پولیس اهلکار او څلور تنه ملکی وګړي ژوبل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازې رینا امیری د ښځو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د افغان میرمنو او جنکو څخه بل هیڅوک دومره زړور نه دي چې د زده کړې د حق لپاره مبارزه کوي او د خپلو کورنیو د روزلو لپاره کار کوي. په واشنگتن کې زده کوونکي په چین کې د خلکو ملاتړ لپاره راټول شوي، څوک چې د بیجینګ سخت زیرو کووید پالیسي په ضد احتجاج کوي. سرټه کې تاسو واردل او غوښ شي د خبرونو تفصیل ته. د کویټې په بلیلی علاقه کې د پولیس اهلکارو په ټرک ځانمرګي برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا دوه تنه یو پولیس اهلکار او یو ملکی وګړي وژل شوی او شل پولیس اهلکار او څلور تنه ملکی وګړي ژوبل شوی دي. د کویټې پولیسو ڈی آئی جی غلام اظہر محسر د پیښې په ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي د پولیس اهلکارو ټرک د پولیسو ټیمونو د ساتنې ډیوټۍ له روان و ځانمرګي برید پی شوی دی. نوموړي ویلي په برید کې دوه تنه وژل شوي، یو پولیس اهلکار او یو عام تن دي او په ژوبلو کې شل پولیس اهلکار دي چې د دوه روغتیایي حالت سخت دی او څلور ملکی وګړي ژوبل شوي دي. هغه زیاته کړې ښایي په 14 کې د شلو نه 15 کیلوګرامه پورې بارود کارول شوي دي، ځکه چې د هغوی په وینا د 14 سره ټرک د سړک نه لاندې غورځېدلی او درې نورو ګاډو ته هم تاوان اړولی دی. په سمدستي توګه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د افغان میرمنو او جنکو څخه بل هیڅوک دومره زړور نه دي چې د زده کړې د حق لپاره مبارزه او د خپلو کورنیو د روزلو لپاره کار وکړي. میرمن امیری زیاته کړې چې دوی رښتینی اتلان دي، د ګواښونو تاوتریخوالي او زنداني کولو په وړاندې ولاړ دي. دی ویلي که د یوې ټولنې نیمایي نفوس په ټولنه کې د شرکت څخه بې برخې وي، نو د نړۍ او په خاص ډول د اسلامي هوادونو مشران باید د ثبات او خوشحالۍ د قیمت په اړه یو موټی او مضبوط پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د نهې سه شنبې پر ورځ د یو لړ ټویټونو په کولو ټینګار کړی چې د میرمنو مکمل ګډون باید د بحث وړ نه وي. میرمن امیری په داسې حال کې په ټولنه کې د میرمنو په برخې غستو ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د نومبر 15 باندې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند د انسانیت په ضد جرم کېدی شي او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او په قانوني توګه عمل پی وشي. په واشنگتن کې زده کوونکي په چین کې د خلکو ملاتړ لپاره راټول شوي، څوک چې د بیجینګ سخت زیرو کووید پالیسي په ضد احتجاج کوي. په چین کې دا لاریونونه وروسته له هغې پیل شول چې تیره اونۍ د سینکیانګ په سرخار ارومچی کې په یو اپارټمنټ په دانې کې اور ولګېدو چې لږ تر لږه لس تنه یې ووژل. چارواکي وایي د تیر خالی په ورځ د اور لګېدو له امله لږ تر لږه لس کسان له هغې وجې مړه شول چې د اور وژونکي عملی خلک د کورونا بندیزونو له وجې ودانۍ ته په وخت لاسرسی ونه کړی شو.
چې په ځدې خلکو کې قهر خور شوی وو. په چین کې د کورونا بندیزونو څخه تنګ شوي خلک د حکومت کورونا صفر پالیسۍ ته د طنز په توګه د ماسک پالیسي وایي. په سلګونو کسان د ګولیا دوشنبې په ورځ د جارج واشنگټن پوهنتون کې راټول شوي وو چې د چینایي مظاهره کوونکو سره د یووالي ښودنه وکړي. د اروپایي کمیشن مشرې ارسولا وان ډیر لاین د چهارشنبې په ورځ د اوکراین په ضد د روس د جرمونو د محاکمې لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو غوښتنه کړې. وان ډیر لاین د ملګرو ملتونو په ملاتړ د محکمې وړاندیز وکړو چې د روس د جرم په اړه تحقیقات او محاکمه کړي. هغې دا هم ویل چې روس باید د اوکراین د بیا رغونې لپاره پیسې ورکړي، رسته له دې چې د فروری په میاشت کې د روس واکونو لخوا په اوکراین برید وکړو. وان ډیر لاین ویلي د روس وحشتناک جرمونه به بې سزا پاتې نشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان د پاره امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استاذې رینا اميري وای کدی وی ټولنې نمایي نفوس په ټولنه کې د مشارکت نه بے برخې وي. د نړۍ په خاصه توګه د اسلامي ملکونو مشران په کار ده د ثبات او د خوشحالۍ د قیمت په اړه یو موټه او پیاوړی پیغام ورکړي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل عدنان رشید وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذي رینا اميري د افغان خزو همت او حوصله واستایله. میرمن اميري د خزو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت سره په خپل ټویټ کې 13 ورځ لیکلي، افغان میرمنې د تعلیم، کار او د خپل کورونو د روزلو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې دوی د تشدد، تاوتریخوالي او د زندانی کېدو د ګواښونو سره مخ دي. میرمن اميري په داسې حال کې په ټولنه کې د میرمنو په مشارکت ټینګار کوي چې دوه ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدلی شي. دغه کارپوهانو له جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې غوښتنه کړې ده چې د خزو او جنکو سره د طالبانو سلوک باید د نړیوال قانون د مخه د جنس په بنیاد د زورنې په توګه وسیړل شي. تیر کال د اگست په میاشت کې د واکمنې دی وروسته طالبانو خزو ته امر کړی چې خپل مخونه د خلکو په منځ کې پټ وساتي او د نارینو نه بغیر اوږد سفر ونکړي. طالبانو سرکاري دفترونو کې ډیر خزو کارکونکو ته هم امر کړی وو چې په کور کې کینی. د خزو د حقوقو فعاله او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکې کډوخیل امریکا غږ ته ویلي چې افغان میرمنو او جنکو افغان ولس او نړۍ ته خپل همت او میړانه ښکاره کړې ده چې هغوی د ټول ګواښونو سره سره د خپل حقوقو د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه کوي. میرمن کډوخیل زیاته کړي افغان میرمنو تاریخ جوړ کړی دی. دا به په تاریخ کې ثبت وي چې نور افغان میرمنې د تاوتریخوالو او زیاتې په وړاندې تن نه اګدی او دوی به د دغې پر ضد مبارزه کوي او ودرېږي به. یاده دي چې د افغان د میرمنو او د جنکو د حقوقو د لپاره د امریکا پایتخت واشنگټن، د برتانیې پایتخت لندن او د نړۍ نورو ښارونو کې ګڼ شمېر احتجاجونه هم شوي دي. په دغه احتجاجونو کې د افغانانو سره سره د دغه هیوادونو ځایي اوسیدونکو هم ګډون کړی وو. احتجاج کوونکو په یو غږ افغان جنو او د میرمنو د کار، تعلیم او ازادۍ غوښتنه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه وروسته جنکۍ او میرمنې د کار، تعلیم نه منع کړې شوې دي او دې کار د نړۍ او عام افغانانو قهر او غوسه راپارولې ده.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003 ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د پاکستان یو پلاوی چې د خارجه چارو وزیر حنا ربانی خر په مشرۍ کې 13 ورځې کابل تتللی وو او بیا د پاکستان او د کابل حکومتي مشرانو په دواړه خیزه موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې وې. خو څېړنکاران وایي چې کابل او اسلام آباد دواړو خواو رسمي ویناګانې چې مخې ته راغلي دي، نو په دغو کې د طالبانو لخوا په افغان ښځو پر ځای کړې بندیزونو په موضوع باندې څه نه دي ویل شوي. د دواړو ملکونو مشرانو په لیدنه کې دغه مهمه موضوع ولې نظر انداز کړې شوې ده؟ په دې اړه تفصیل د ډیوه خبریال احسان محمد خان په دې ریپورت کې راکوي.
په اسلام آباد کې میشت خبریال طاهر خان وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو په تعلیم او روزګار په اړه دغه پر ځای بندیزونه داسې دي چې نه یوازې د بشري حقوقو تنظیمونو پرې اندېښنې ښودلې دي، بلکې د هیوادونو له خوا هم په دغه بندیزونو نیوکې روانې شوې دي. البته پاکستان او افغانستان بیا خپل منځي کومې اړیکې لري؟ په داسې کې په دغه حساسه موضوع د پاکستان له لوري رسمي وینا جاری کول بیا د دغه اړیکو په اړه ستونزې را پورته کوي شي.
دا موضوع په کې ضرور ذکر شوی چې دا په خپل باندې دا وزیر لیگل چې دا دغه یو ثبوت وو او پاکستان خاصم په تقریرونو کې چې کله په فورمونو کې وی دا ذکر ضرور کوي. هغه څه لګنورم شروع کړي ذکر شي پاکستان ته خو دنیا هم ګوري کنه، پاکستان کوم کوم مسلو باندې خبرې کوي، نو دا خو پکې ضرور شي. خو په خبر کې ځکه نه چې طالبان ډېر حساس وي په دې ځنې شیانو باندې، نو ځکه پاکستان بیانونو باندې بیا نور ملکونو یو بیان ورم کی او د پاکستان بیان هم هغه شان وي. نور ملکونو په هغه څه نه وي خو د پاکستان بیان باندې ډېر سخت رد عمل کی، نو ځکه پاکستان په بیان کې د دې ذکر نه کړي. خو ذکر به ضرور شي ځکه هغه نه بغیر خو بیا سفر داسې نیمګړی دی.
د پاکستان خارجه چارو وزیر میرمن حنا ربانی کر دغه سفر په اړه چې د پاکستان خارجه دفتر له لوري د ټویټ پیغامونو لاري په کابل کې تر سره شوی خبر وترو پاړه سرګندونی شوې دي. د پاکستان دغه جګپوړې پلاوی چې د یوې خزینه وزیر په مشرۍ کې د طالبان چارواکو سره خبرو د پاړه کابل ته ورغلې وو، د پېښور پونتون د سیمیز مطالعاتو مرکز پوخانه مشر پروفیسر سرفراز خان وای په کابل کې د زنانو پاړه پر ځای شوی بندیزونه یو مهمه موضوع ده او که چېرې په دغه موضوع دا واري خبرې نه وي تر سره شوی نو په کار ده په را روان وخت کې په پام کې وساتل شي.
او پاکستان یې د خبرې کړې دي کنه د سره د دې مونږ ته هیڅ پته نشته کنه یې کړي په کار لا چی کړي وي او کاین دا د دوباره سو کال دې نه چې دا خبره په ذهن کې اوساتي او دا خبره الکه په جار کول مو وړي او ویل وړي دا د څه خبره.
سیدن کاران وای د افغانستان د نه د طالبانو د واکمنۍ ورسته چې لا هم دغه حکومت د یو نیم کال تیرېدو باوجود کوم هیواد په رسمي توګه نه دی پیژندلې او د نړۍ لخوا په طالبانو بیا نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه بلکې د زنانو پر ضد پر ځای کړي بندیزونو په موضوع اندېښنې لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د پنجاب حکومت لخوا د خزو د تحفظ په اړه د قانون پر ضد خواستونه رد کړي دي او دا قانون د اسلامي تعلیماتو سره سم ګرځولې دي. بل اړخته د قانون خلاف خواستګونکو عدالتي فیصله باندې سختې نیوکې کوي او د دې پر ضد سپریم کورټ د تلو فیصله کړې ده. د اسلام آباد نه پیډړي په خبريال پیر ولایت شاه تفصيلي ریپورت راکړي.
د وفاقی شرعی عدالت مشر قاضی جسٹس سید محمد انور او جسٹس خادم حسین باندې گڈ بینچ پنجاب کې د زنانو د تحفظ په اړه قانون په ضد د قاضی محفوظه فیصله اورولې ده. عدالتی فیصله تر مخه درخواست کوونکو داسې کوم مضبوط دلیل وړاندې نکړي شو چې تنه ثابت کړي چې دا قانون د اسلام یا د پیغمبر اسلام د تعلیماتو په ضد دی. وفاقی شرعی عدالت فیصله زیاتوی اسلام کې د زنانو په ضد د تشدد گنجائش نشته دی او عدالتی فیصله تخبرګون کې دغه قانون په ضد تر ټولو لومبه شرعی عدالت ته درخواست کوونکې قانون پوه اسلم خاکی ایڈوکیټ صدا سوایی
مضمون لکھا گیا عورتوں کے حقوق پہ ججمنٹ پہ ہوتی ہے تو ان کے آرگومنٹس جو ہیں ان کو اینالائز کیا جاتا ہے. جج صاحب نے یہ آرگومنٹ پسند کیا تو اس کی ریزن دی جاتی ہے
هغه ویل داسې لګي چې دا یو قانوني فیصله نه خو د زنانو په حق کې لیکل شوی مضمون دی. اسلم خاکی ویل دوی د ټول قانون نه خو په دې کې د ځینې شکونو په ضد اعتراضونه راپورته کړي وو، لکه د قانون اووم شک چې درمخه به زنانو باندې تشدد کې ککړ یو تن د کور نه وباسلی شي او بیا د کور نه بهر د غتن پکړو اوړو باندې نظر ساتلو لپاره به رده په لاس یو چپ هم لګولی کیږي. اسلم خاکی ویل د دوی بل لوی اعتراض د قانوني مسوده کې د تشدد په تعریف باندې وو چې پکې د اسلم خاکی په خبره نارینو باندې بې ځایه بندیزونه لګولی شوي او زنانو ته مکمل تحفظ ورکړی شوی دی. اسلم خاکی په خبره د دې قانون د لارې کې یو سړی په کور کې خپل ښځې یا لور ته غوسه وکړي نو هغه به هم په ذهني تشدد کې راځي. کال 2014 کې پنجاب صوبه کې د هغې وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه قانون منظور کړی و چې تر مخه زنانو ته کورنۍ تشدد، معاشي استحصال او د دوی په ضد تشدد او الکترونیکي جرمونو څخه تحفظ ورکړی شوی و. د زنانو د حقونو فعاله او دغه مسودې منظورېدو په وخت پنجاب حکومت د زنانو په اړه د کمیشن مشر فوزیا وقار د شرعي عدالت پریکړې ستاینه کوي.
شریعت کورٹ کا جو ہے ایمفیسس کے اس کو باقی صوبوں میں نافذ کیا جائے یا اس کو عمل میں لایا جائے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ قوانین کے نافذ ہو چکے ہیں، ان پہ ابھی عمل درآمد اتنے صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے.
وی او اے ڈی وسر خبر کی فوزیا وقار دا شرعی عدالت پر فیصلہ کی نور صوبوں تہم دا پنجاب دا قانون عملی کول پترس کی ہدایات و ستائنہ اکڑا. هغې ویل سندھ صوبے کال 2013 کې او بیا خیبر پختونخوا هم دغه شان د زنانو د تحفظ په اړه قانونونه منظور کړي دي، ځکه اوس پکار ده چې د پنجاب سره دغه دو صوبې هم دغه قانونونه په عملي کېدو باندې لاس پورې کړي. دا په داسې وخت چې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې ویلي شوي پاکستان کې په هر درو کې یوه زنانه د کورنۍ تشدد ښکار کیږي. رپورٹونه زیاتوی آواز پنجاب صوبه کې په تیر یو کال کې د تشدد ښکار 2300 زنانه د کال 2014 قانون د لاندې ملتان کې جوړ حکومتي مرکز ته راغلي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د ښځو او ماشومانو د حقونو غیر دولتي تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي کال 2020 په لومړو لسو میاشتو کې د پنجاب دننه د ماشومانو سره د تشدد او جنسي زیاتوب د 3000 نه زیات او د ښځو خلاف د جنسي زیاتو د 3000 نه زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. په رپورټ کې ویلای شوی ماشومانو سره د زیاتې 20% پیښې یوازې په لاهور ښار کې شوې دي. پنجاب کې وومن ډیولپمنټ محکمې د غیر سرکاري تنظیمونو د شمیرو نښو تصدیق کړی دی او نه دغه شمیرې رد کړې دي. خو وایي چې په صوبه کې به د ښځو د صورتحال په هکله دغه محکمه خپل رپورټ راتلونکي دسمبر میاشت کې جاری کړي. د اسلام آباد نه په نور تفصیل د ریوه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې واوري.
د غیر دولتي تنظیمونو سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن او سینټر فار ریسرچ ډیولپمنټ اینڈ کمیونیکیشن د تحقیق ترمخه سکل د اکتوبر د 20 نیټه پورې په پنجاب صوبه کې د ماشومانو پر ضد د تشدد او جنسي زیاتی 3503 او د ښځو سره د جنسي زیاتی 3008 پیښې رپورټ شوې دي. د غیر دولتي تنظیمونو لخوا د جاری کړي خبر پاڼې ترمخه د شمیرې د پنجاب د پولیس څنګه څخه اغستې شوې دي. په دې اړه د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د پنجاب د ښځو د پرمختګ محکمې یا وومن ډیولپمنټ ډیپارټمنټ جنډر مانیټرینګ سپیشلیست مزمل حسین اویل چې هغه د دغه تنظیمونو لخوا د جاری کړی شو شمیرو نښو پخلی کوي او نه یې ردوي. خو نوموړي ویلي چې د دوی اداره به د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه خپل رپورټ روان کال د دسمبر په 8 نیټه جاری کوي. پر رپورٹ کی ویلی شوی چی دخزو او ماشومانو پر ضد د تشدد او د جنسی تیرو زیات پیخ د لاہور او فیصل آباد د خارونو څخه رپورٹ شوی دی. خو رپورٹ وای چی د جنسی زیات پیخ د سرګودی ملتان او شیخ ابوره څخه مخه تراغلی. د رپورٹ تر مخه د ماشومانو سره د جنسی زیاتو 20% پیخ په لاہور خار کې رامینسته شوی. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر په دی اړه ډیوسر خبرو کی وای باید چی حکومت د پاکستان په کچ تصدیق شوی شمیرې ولري، خو وایي چې د بد مرغه حکومت په دې اړه کمې شمیرې نه لري.
یو سیس پکې ډېر دغه دی چې لاهور را زیاته شمیره مخې ته راغلی ده، دا اوس کتلې آیا لاهور یو ډېر غټ ښار دی، یو ډېر کنجسټډ ښار دی، پاپولیشن ډېر زیات دی، یا هلته کې زیاتی شره ولې زیاته ده، په دې باندې ریسرچ پکار دی، سټڈی پکار ده چې وجوهات څه دي چې لاهور نه زیات کیسز راځي.
د سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوسر عباس دی وسر خبرو کې وایي د دیش میرو د راغونډولو مقصد په پنجاب صوبه کې د ښځو او ماشومانو خلاف د تشدد په اړه په ځلي کچ صورتحال واضح کول دي.
اٹ مینز کې یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ جو کیسز ہیں وہ ابھی تک رپورٹ نہیں بھی ہوئے ہوں گے.
هغه وایي زیاتره پیښې په مطبوعاتو کې نه رپورٹ کیږي او دا چې څومره پیښې رپورٹ کیږي نو دا ښایي چې په دغه صوبه کې د ښځو او ماشومانو لپاره حالت سم نه دی. د غیر دولتی تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې د پنجاب وومن پروټیکشن اتارټۍ د مشر رافیا کمال لخلې ویلې شوی باید چې د ښځو او ماشومانو خلاف د تشدد پیښې په فعال توګه پولیس ته رپورټ کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. په چین کې د کرونا وبا د مخنیوي پالیسۍ پر ضد راپورته شوي احتجاجونو کې پولیسو او د مظاهره چیانو ترمنځ د سه‌شنبه په ورځ ناوخته نښتي شوې دي. د چین حکومت د احتجاجونو د شروع کېدو وروسته په لویه شمیره کې پولیس پر ځای کړی وو، او هم په داسې وخت کې د امریکا په سرخار واشنگتن ډی سي کې هم زده کوونکي په چین کې د مظاهرو په ملاتړ راوتلي دي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل د کلسوم کاکړ په غو کې واوري.
د سه‌شنبه په ورځ لاریون د چین په ګوانجو کې ترسره شوی، چرته چې د فیکټری کارکونکو کډوال ژوند کوي. په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویډیوګانې چې په کې لیدل کېږي چې پولیس په سړکونو غزمې کوي او د حکومت په ضد د څه قسمه احتجاجونو لپاره چمتو لیدل شوی دی. له دې سره وړاندې په بیجین، شنګای او نور لوی ښارونو کې احتجاجونه ترسره شوي وو. په چین کې احتجاجونه د صدر شی جی پینګ د هغه تګلارې په ضد پیل شوي چې غواړي د کرونا وایرس صفر یا د نشت درجې ته راټیټ کړی سي. د چین حکومت د دې لپاره لکه د درو کاله وړاندې په ډول لاکډاون او سختو بندیزونو تګلار خپل کړی ده. که څه هم د چین حکومت د کرونا ضد د مخنیوي بندیزونو کې څه نرمي راوستلو اعلان کړی چې مقصد یې د احتجاجونو زور را کم کړي، خو بیا هم ویلي چې کرونا وبا مخنیوي حکمت عملی به جاری ساتي. خو د دې اعلان سره چین حکومت د هغه خلکو لټون هم کوي چې په دو مظاهرو کې برخه اخیسته وه. په ورته وخت کې د امریکا سرشار واشنگتن ډی سي کې د چین زده کوونکي د کرونا د مخنیوي بندیزونو په سر راپورته شوي احتجاجونو ملاتړ کوي. په سلګونو خلک او زده کوونکي د دوشنبه په ماښام د جورج واشنگتن پوهنتون کې راټول شوي وو. په واشنگتن کې راغونډ شوي مظاهره کې ډیریو وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال خپله پیژندل کېدو پټه ساتل غوښته، ځکه چې په چین کې د خپلو خپلوانو سره د حکومت د غچ اخیستو ویره لري تر څو چې دوی د چین څخه بهر زده کړې کوي. د صدر جی د کرونا ضد لاکډاون او سختو بندیزونو که څه هم کرونا وایرس خورېدو مخه محدوده کړې ده، خو د 1.4 بلیون آبادی روزمره ژوند ګډوډ کړی دی او روان احتجاجونه ښایي چې چینایي وګړي نور د لاکډاون او سختي سارنې د پالیسۍ څخه تنګ شوي دي. د چین اقتصادي شار شنګای یو اوسیدونکي وایس اف امریکا ته وای چې د کرونا مخنیوي لپاره سخت لاکډاون پالیسی که څه هم په اوله کې د عقل سره سم ګڼل کېده، خو له اوس د دې پالیسی په اړه احساسات بدل شوي دي، ځکه چې حکومت بندیزونه اوږدوي او د ختمېدو نوم نه اخلي. چارواکي وایي د تیر خالی یا دوشنبه په ورځ د اور لګېدلو له امله لږ تر لږه 10 کسان له هغه وجې مړه سول چې د اور وژونکي عملی خلک د کرونا بندیزونو له وجې ودانۍ ته په وخت لاسرسی ونه کړی سو، چې له دې وجې خلک قهرجن سوي او دا مظاهرې پیل کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
امریکا دی با خبری خبرونه ته وکي د یورپی کمیشن صدر اورسلا وان ډیر لین وړاندیز کړی دی چې په یوکرین کې د روس د جنگي جرمونو د پلټنو او مقدمو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو عدالت جوړ کړی شي او د نېټو سیکرټری جنرال ویلي یوکرین به یو ورځ د نېټو اتحاد غړی هیواد جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي وړاندې کړي.
د یورپی کمیشن صدر اورسلا وان ډیر لین په رومانیا کې د نېټو د خارجه وزیرانو د غونډې د اخري ورځې په وخت خبره کړې ده. په دغه غونډه کې د اوکران د شخړې او ورسره د مرستو په اړه هم خبرې شامل دي. لین اوایل چې د فروری د میاشتې راهیسې په اوکران کې د روسي ځواکونو د یرغل له امله چې څومره تاوان شوی د بیا ودانۍ ټوله خرچه دې د روس او پروس د یو څو شتمنو واکدارانو واخیستل شي. وندرلین زیاته کړه چې د روس وحشتناک جرمونه به بې سزا پاتې نه شي. د نېټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ د نهه یا دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتن د مخالفت باوجود یو ورځ به اوکران د مغربي هیوادونو پوځي ائتلاف کې شامل شي. جنس ټولټنبرګ زیاته کړه چې د نېټو دروازې خلاصې دي. د اوویل چې شمالي میسډونیا او مونتنګرو په دې مغربي ائتلاف کې شامل کړل شوي دي او سویډن او فنلند به هم ډېر زر د ائتلاف غړي هیوادونه جوړ شي. جنس ټولټنبرګ زیاته کړه چې روس په ائتلاف کې د شامل دلو هیوادونو په اړه د ویټو اختیار نه لري او د اوکران د غړیتوب په معامله دوی هم په دې کلک ولاړ دي. د ناروې پخوانی وزیر اعظم ویل دي چې د روس صدر پوتن روس ته د خطر نه جوړیدونکو د خپلواک هیوادونو نه د خپلواک فیصلو اختیار نشي اخیستلی او روس چې د سنه یریږي هغه جمهوریت او ازادي ده او دا د دوی لپاره یو غټ چیلنج دی. خو اوکرین په لنډ وخت کې د نېټو غړي هیواد نشي جوړېدلې ځکه چې د اتحاد د چارټر یا منشور تر مخه به د دیرشو هیوادونو دغه پوځي اتحاد نیخ په نیغه په جنگ کې ښکېل شي او د روسي ځواکونو سره به میدان کې جنگ ته راپریوزي. بل دا چې تر اوسه مغربي هیوادونو چې اوکرین ته د دفاعي او نورو مرستو لپاره په بلیونو ډالر ورکړي دي د دې نه زیات په اتحاد اوکرین سره مرستې کوي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې د روس تخوا د اوکرین د بجلی او د اوبو نظام د تباه کولو وروسته امریکای کایف ته د دې د بحاله لپاره نور 350 میلیونه ډالر ورکوي. د بجلی او اوبو د بحاله لپاره ضروری شیان په بیړنۍ توګه کایف ته ورلیږي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
اوراند کوسیوا اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
په ایتوپیا کې د حکومت او د ټیګری د آزادۍ د عوامي محاس په شمول د جنگ ټولو فریقو د افریقن یونین په مشرۍ کې د جنگ د ختمولو په یو لوزنامه د سخت کړي وي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په یو بیان کې په دې لوزنامه خوشحالي ښکارا کړې ده او ویلي دي چې امریکا د افریقن یونین په مشرۍ کې د جنگ د ختمولو د عمل مرسته کوي او دا چې قطبی ایتوپیا کې د امن پراوستو کې به ایسا اخلي. خاغلی نت پرایس ویلي دي چې امریکای د جنگ د ختمولو په ټول عمل کې لوی منډه کړې ده ځکه چې امریکا د امن عمل د جنگ د ختمولو یو بهترین لار ګڼي او د دې په ذریعه و اوس قطبی ایتوپیا کې او د ټیګری خلکو ته د انساني خواخوږی د امداد پر رسولو کې لاس اوشي. خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په تیرو هفتو کې د زیات شوي شر فساد سره سره د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزي شوي دي او په خلکو د زور ظلم کې دوه واقعیت هم رامخې ته شوي دي. د زیاته کا مونږ امید کوو چې د جنگ ختمې دل و د دې قسم واقعیتو د خبرونو هم خاتمه وکړي. امریکای د جنگ د فریقو په دې خبره ستاینه کړې ده چې د تیرو دوه کالو راسې په سیمه کې د تود جنگ د ختمولو په لوري د یو بنیادی قدم په پورته کولو او د خپلو جملو اختلافاتو د خبرو اترو په ذریعه په اوارولو خپلو کې سلا شوي دي چې په نتیجه کې به یقینا چې امن راشي او دا جنگ به د همیش لپاره ختم شي. خاغلی نت پرایس په دې هم خوشحالي ښکاره کا چې د دې لوزنامې په نتیجه کې به د انساني خواخوږی امداد محتاج او خلکو ته بيد سکرچا ورسولې شي او د عامو او د بیګنا خلکو تحفظ به یقیني شي. امریکای په خا اراده کړی دا چې د افریقن یونین په مشرۍ کې د شروع شوی امن عمل به پوره پوره مرسته کوي او د دې لوزنامې د عملی کولو د پاره به ملګرو ملتونو شمالي افریقا کې د حکومتونو ترمنځ ترقیاتي ادارې IGAD او نورو سیمایزو بین الاقوامی ملګرو سره پوره پوره مرسته کوي. خاغلی نت پرایس د ایتوپیا د وزیر اعظم د خاغلی ابی په بیان هم خوشحالی ښکاره کړی دا په کم کې چې نوموړي د افریقن یونین شکریا ادا کړی دا چې د جنگ د لاسه ځپلې شوې قطبی ایتوپیا کې د ټولو خلکو د امداد ترقې او د سر دوباره آبادولو کارونو ته ملاتړ لیدا. امریکا به د جنگ د ختمولو د پاره په 2 نومبر د شوی لوزنامې د عملی کولو او د پوخ امن د حصول د پاره خپل کوششونه جاری ساتي. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې ډیر کار لا پاتې دی خو د پرمختګ امکانات روښانه دي او دا یقینا چې د ایتوپیا د خلکو د پاره یو زیری دی.